اتبه جشوی درنو افریدونکو السلام علیکم دو ازادی راژیو یوی بلی خبرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوی په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستاني چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا زهیر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ایزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایطو د تیلو او لوژستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شکل لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشۍ پیل کړې. افغانستان ته د هند غنمو نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسي کړو.
ګل زمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوره وړي بولي.
څکاله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلي موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و، د نومنه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کوي، بچار ډیر داشیو یو ځای پرې نه خود کور تیټ پرک.
خو د دې خر یو شمیر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دي سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجې وی دوی راغلو کورې خته لاشي کړ غروسته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لاغوي سره مثلا کده تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتوي یا کومي وسلی وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیمي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په دروستو کې راخلاصي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بل خوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 میله M14 امریکایي ټوپک سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالبصیر زابلی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی. مشتل چې اتمله يم 16 ساله پاکستان هیواته قرچاق چې د مجاهدینو له خواسخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د M14 امریکایي ټوپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپل کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي، خو د نجونو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زای د کابل پوهنتون د پالیسی او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زای له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لار د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګي والو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
صنفه جدا جدا است،
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته و انجونې د سهار پر مهال ځي، انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولان ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه عمله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنه کړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیات خوشاله یم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې مې خپل درسو ته پایل وکړو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نورې هم صنفیانې مې هم د ته ډیر زیاتې خفاوي، خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د ته نظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. کله چې پوهنتون ته لاړه ما فضا ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه، او زه خوشاله یم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته ولاړې او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا و چې بیروبار نه و. په خوا به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنفونه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي، او د هلکانو ټایم ته دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینې جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړې دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوې حکومت یا اسلامي امارت ویلي وو که جنکیان یا هم ښځې غواړي په ټولنه کې ونډه ولري نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وضع کړی و. د نن ورځې وضعیت هم همداسې و، چا لباس هماغه عادي شانته و په ځان د نورو ورځو، او چا هم حجاب کړی و، او ډیر زیات راحت وی. جنکیان هم مثلا د ما ملګری هم دی، هغوی وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، مقصد د موږ درسونه دی، او سیدیغو نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګوري؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس له نویو مقرراتو سره د تعلیم عمومي فضا به ساسو په نظر پر راتلونکي کې څه ډول وي؟
که نوی حکومت همداسې خپلو خبرو ته ژمن واوسي، زه راتلونکي ته ډېره زیاته امیدوار او خوشبینه یم، ځکه چې د نن ورځې کوم حالات چې ما ولیدل او زه چې پوهنتون ته لاړم، دا ماته ډېر زیات د خوشحالۍ احساس راکړ. کله چې حکومت سقوط سوی، ما به دا فکر کوم چې هېڅکله به شاید پوهنتونونه مې بیرته شروع نه سي، یا زه به تل همداسې په کور کې پاتې سم، ځکه چې نشم کولی چې خپلو هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکړم، او شاید ونه توانېږم چې په ټولنه کې ونډه واخلم. د پخوا په شان دا چې نن مې پوهنتون نه شروع سو، دا ماته نوې هیله راکړه چې انشاءالله هر څه به ښه سي، او انشاءالله راتلونکی به ډیر ښه وي، او انشاءالله چې زده کړې به همداسې پایداره پاتې سي.
د کابل پوهنتون یو محصله زرمینه دولتزی وه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټه را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکیو ننګرهار ته ورسیده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشری مرستې هر کلی وکړ.
د دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سو هغه رسیدلی دی.
هند امرسته ډیر موده مخکې اعلان کړی و خو پاکستان څو ونې مخکې لخپلې خاورې د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړي او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی، د هغوی ترزونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپلو ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان هم له هغو هنرمندانو یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کاله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته دا نیکمرغي را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندرې ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دې ته ورکړې وه.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ما ته راکړي که نه. یو ډول زړه نازړه وو. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانه دلباره. مجبورې ده خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې.
وجل کې د خیر می دروړل چې په مرشي مختم
پرونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه ز اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم وړاندې به ووري چې په وروزګان کې روغتیي چارواکو په ماشومان کې د شری د ناروغي پر زیاتې دوه اندېښنه خوده ده په نورستان کې وستونز چارواکي او ځای خلک دواړه لستونز سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو په اوروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده د اوروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر ډیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي دوی وایي د امرینو ځینې پیښې هم ثبت کړې دي نور په دې ریپورت کې
په اوروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده چې لامل ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خوا څخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده
تقریبا د شلو شاوخوا شلو سخترګي شپوري د مریضان چې ماشومان راول کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوایله تکې د لسی یو داري چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه رسیدلی یو ولایت دا دی
شاغلی وطنوال ویل کچری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو ويرستا چې بشری ناورین برامنسته سي نو موړي د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغي غیدا واکسین کمپاینونه تر سره کړی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې د روغتیاي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخکان ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سل او 50 ماشومان مړ شوی دي شری یو اخیستون کې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینې بغل تبي او ځینې نوري ناروغي پیښیږي دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دي دا وارد چې شپږو تاکلري ټول د هغه ماشومانو ډاک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم ترڅنګ خپل مور هم ناشته ده ځکه هر بسترسیو ماشوم خپل رنگ له لاس اور کړی دي او د شدید طبي لامل په جرا یو شمیر غمین دی او پلورونه چې ماشومان یې د شری په ناروغي اخته دي او روغتون ته د درملنې په مخ راوړي دا منی چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه نه وکړي او د شری واکسین نه اور کړي دی وای په سیمه کې ګڼ شمیر نور ماشومان هم د شری په ناروغي اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار دی چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر کلی ورورسوي
دا نن یو ورځ شپه درېم شپه دا شری نه ولید وو نورم په تاسو نه مې اجراو د پراته دې نیمه کښنه په کلی کې واره واره نو ورور یو دا نه غټ ما زوی واره ونیوي دا که څه د ازما کښنه انګر دا ونیول والا
دلته نو صاحب دې څلور دې اسما شمانه وسلی دي څلور دې اسما شمانه له دوه درې کورو راوړي دي ګر ما وسره غلې درګه سره غلې ما دا سره زه زه بولی کې سره بولی ما موږ کوچان په پویزم نو بس د جوبل چې دغه نیولې دی وسمه دلته راولې دی وس د ما ورکړه وای دلته خبر صاحب غځي ته ولا کرغلی موږ په ادر کې پراتو یو نو موږ په شپه موږ صدا غواړم چې واکسینه مارکی کوم کوم سره وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ ورڅوای چې خدای او په دوا پوګه سیاست مکه چې دار مغرور غځي او صاحب د جوبل په ماشمان باندې ساتيره
بلو تب مې سر مې خوږي سر مې خوږي ځابه سن سکوس خلم پرایله امید امید اپټ مو کی ابل ابل دا کلی کی مشته نو غول دا دګر تپ سول بل دوه دنه ماشام ورو دوه سار ورو دوه غرمې ورو بس بخانه د زغلی خواران مزاجي چا چر کی ورته خرج کی چا ورو جانې پور تو کی چا سلام ورو خلاص بینست اوسره کی خدای په کلام کده ماشام چا ولاد ورو بل هم دا لست دوه لس کسر روان کړل ته راوستن نو موږ وای چې دا چې موږ غو خلل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدون کلا هم د بیلابیلو دلیلونو لامل خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوي ستونزې سره مخ دی او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د ستونزې هوار شي. خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هله ولاړ دي چې د انټرنیټ لاره خپل اسناد کابل ته ولېږي. خو وايي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت لامل د اسنادو په لېګلو نه بریالې کېږي.
دا څومره ورځې ته زه یو سند لګم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لګل ورته کابل دفتر لور ته منټ نه پیدا کیږي خپل دلته په نورستان کې افغان بیسیم په معنی یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخنه لري افغان ټلیګرام دی هغه هم نت نه لري پروشن هډې مودې ته خراب دي خو باندې کار نه کوي د امدې وروجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړه پوسنو ته اپلای وکي یا سنار جمع کیږي کله ته انټرنیټ دې ځای په دې کار نه کوي بیخي حتی د شپې تر یو لږ وروسته موږ هم کلمه تجربه شو هم یوسف هن خلاصوی
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونز سره لاسوګری واندی. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیګل او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځن سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیګل واړو یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو پر اړه ایمیل کول واړو نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي ترڅو د زموږ یو څه ستونزه هوار شي انټرنیټ زره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډیر دي موږ په ډیر سخت شرایطو کې د خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزو ورته هوار کړي خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نویل مریسکال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون وسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې په ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سړونه منزور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چاري پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره کزمن فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدل شي او د افغان بیسیم سره په تفاهم بل پروژه هم لرو چې د نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت لکموالی او نشټوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نور ولایتونو کې هم یا د ستونزې شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
یا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي څوبې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه ترامات یومن عبدالله د لغمان ولایت مال طالبان ورونو زاد درخواست د لوی مشرانو وزیران صاحبان او ریدي وزران لغمان ولایت کې د استیناف محکمه قاضي چې کومه ده د دې کې د خلکو حق مزه کې ناقه کړل به شي چې چا ډیره ورکړل به شي خلکو اتیا کلن سل کلن آبادیان ونی او غنګلات پکې ولاړ دي د سر شا سر په یو شغه ورکې یا بل ته ډیر عدالت شروع کړی به لپاره ده
تم خلق کی آزاد ارادیت سے جاتے رامون افریقی کی مثلا سوائی اسلامی ہمارا کیا اسلامی ہمارا کیا ہوتی اسلامی ہمارا کم کار ہوتی اسلامی ہمارا کم سرئی ہو سکی کم حکومت پاس کری مسکیر حکومت سوال ہے کیا حکومت سوال ہے
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00202211234
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سرملتي اکی.